ماسپخین دو بجه شو ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو پیل د دې ساعت خبرونه کوو. د ناتو عمومي منشي یم ستولتن برګ چې د کارمو د پای ته رسېدلې وایي د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هېواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستولتنبرګ پرون د لپاره د خدای پامانۍ په جوړو شوو مراسمو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه نه وه ګټلې. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د ده په خبره د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ستولتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناتو سره منشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روته د هغه پر ځای د ناتو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالان تورن کړل چې سره له دې چې په دې پوه دي چې د بهرنیو چارو وزیر په ورځو کې چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په مکرر ډول استماعي غونډو ته هزاروي، د ډېرې بوختیا له کبله نشي کولی په کې ګډون وکړي، خو دوی بیا هم دا کار کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې که بلینکن د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر نشي نو دی به کانګرس ته په سپکاوي تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل دې کمیټې سره له دې چې له مخکې ورته ویل شوي چې بلینکن به په واشنگتن کې نوي دوی په یو اړخیزه توګه یوه نیټه ټاکلې ده. هغه زیاته کړه چې دوی ته ویل شوي چې بلینکن به په دې وخت کې په بل ځای کې وي او د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو د خوندي کولو لپاره مهمې غونډې ترسره کوي. ښاغلي میلر وویل د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د مهالویش په اړه څو اونۍ د مخه کمیټې ته معلومات ورکړي و خو د ده په ټکو ډېر داسې برېښي چې دوی په ښه نیت عمل نه کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې راتلونکې اونۍ د سپتمبر په 14 انتونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته اظهار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه 8 پاکستاني سرتیري او 2 سخت دریځي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتي سرچینو د اژانس ته وویل تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یوې وکسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو ووژل شول چې د افغانستان د خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. د ته ورته ادعاوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراتو کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لندن جمعه وویل د اوکراین پلازمینه کیف ته رسېدلې او د دې هېواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هېوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړې. هغې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دا یې کیف ته اتم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو 178 میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوز اړ شوی چې 40,000 سرتیري دې سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زیلنسکي پرون پنجشنبه دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې موسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضد نقیضې څرګندونې وکړې. د روسیې پاوز پرون د ورځې په پیل کې ادعا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پاوز وویل چې د روسیې برید یرغلیز برید په شا تمبولی دی. د اوکراین ځواکونه د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوا د هغو څلورو ښځینه خبریالانو په ډله کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې معتبرې جایزې مستحق پیژندل شوې دي. میرمن کورماشیوا چې په روسیا کې زندانی و، د روسیا او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په یوه معامله کې په تېر اګست میاشت کې خوشې شوه. د سی پی جی اجرایوي مشر جودی ګینزبرګ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د دې کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې جایزې ګټونکي د هغه حیاتي کار بیلګې دي چې د خبریالانو لخوا په هر ځای کې چې د حقایقو د پټولو هڅې کېږي دوی د رابرسیره کولو هڅې کوي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړې مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل التیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا ای آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ د ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کېږدي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د ازادۍ په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځو کې د طالبانو دوه مخالف مشرانو د یو جلا وطن موازی حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي یا واکې یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعا چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیست د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل، او همدارس د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي، او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو ملمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري، نظر هغه څه ته دغه دلیل لري. دا یو په طرز مثال موږ واورید چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي. نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دار چې دا ډلې په ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوي دي. د موږ شکایت له طالبانو نه داده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بد ده. د دې نه چې تاسو اخوا ته ولاړسئ، په طرز مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی طول تاجک در بر ننیسی، حتی نیم افغانستان یا چلرمه بخواه، بلکه منحصر پیوی دریدی پا پنشیر باندی. بنان انحصار در انحصار، در محدودیت پا محدودیت که در نور مشکلاتی. بل دارد چه طالبان دیو دیموکراتیک نظام شکل بانی عمل نکوی، دوی واسم اماغ ده حکومت پچوکار که هم نظامی عملیات بیخی کچرکی ورده وایو که هر نامه اتیاد کو دیگه بخاطر دوی دیر شدید اکسل عمل خیی مقابل خواسره، یعنی پا خبرو خو نجوریگی چه نجوریگی، حتی پا جنگ هم نجوریگی چاسره، یعنی انعطاف پذیری نلری. دیگه بخاطر دما پا نظر بنده چه دیگه دلو امکان دی موافقت پا وسنه شرایطی که دیر کم ده
بله.
که چه هم حتی ممکن منطقوی هیوادون یا نور دیگه پشتیوانی
بله. دی ارتبه دی اوستراشو ستانیزه سب دیر زیاد مننه. زما اول پشتنم داوه چه آیا دی طالبان و مخالفان خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي؟ دا پوښتنه له ښاغلي حاجي څخه هم کوم. حاجي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنی خندونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خند چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه ش کوي چې دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خرامخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کې، یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبرې یو ځای ته رسیږي. په ابتدا کې صرف یو طرح وي، یو څوک وړاندې کړي، بیا ورو ورو په فکر کې ورو ورو نور خواوې مرسره یو ځای کیږي. تاسې دې ته په کتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات و، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې دي؟ کله کله داسې هم کیږي چې څوک موقف ډېر کمزوری شي، بیا لډیر غشتنو تیریشه، بیا غارشتی دیو بل غشتنو تا.
سروان صاحب، اصل که مسئله داده چه نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بهرنی چار د وزارت سره تقریبا وو ویشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې دوی ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه وروسپاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دوی غواړي د اوسني حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې دوی د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیرې دا ممکنه وای لومړی به دغه هیوادونو چاته د په دې شمېر کې جرمني او ناروې هم شامل دي، دوی به دې ته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیوال اجماع اوس هېڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو.
حاجي صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته؟
و دا سیدی دا غس خود ملګر ملتونو غونډه را روانه، غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دا اکثره کم د غچ را مختکیږي، لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مختکړي ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده، لکه څنګه چې برهان الدین ربانی په نویم کلونو کې کړی و، ځکه هغه یو حکومت و چې تبعید شو او بیا هغسې په رسمیت باندې پېژندل وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته وویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپېژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې د طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه حاجي صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړی دا د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر اوسه راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دی چې خپل دریځونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملا تړلې ده، لا یې زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غوښتنه وي چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا یې هم یوه لاره ده؟ ممکن د داسې یوه حکومت نړیوال ملاتړ وکړي څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د ژبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسف نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل دل. طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستانه ووتل چې په اوکراین کې هلته مصروفیت زیات و، نو د هغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر و آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کېږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه چې متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې اخلي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروی خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقي هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبر دلته داسې، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضې وادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي، موږ په طور د مثال د هېڅ د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بخی په یو بل دنیا کې دی. دغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی، بل دا بشری موضوع ده، نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شخیږو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یوه پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهور غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل. شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقه له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه سی یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لغش چه پا افغانستان که ذهنیتون متلاشی که بل هیت زای که اغا نرسیگی ده ده بخاطر سی اول اغا تا پا دغ جغرافیا که چوک زای نور که بل دار سلکسی مامخ که امو ویلی اغوی دغ جغرافیا تا پرسنیت هم نپیزنی افغانی هویت هم نلدی یعنی اغا تا که پا افغانستان کم دغ ووس سول هم وای اتا ده سول پا وقت که دست افراتی هر افراتی که زبانه افراطی که قبیلوی که منطقوی هر افراطی افراط په خپل دغه معنا لري په دې عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره ارتباط لري هم نظری لري هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې په اوسنیو شرایطو کې خو نه تنها چې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني په دې څه
کې ده خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې دا به شاید ځینو خلکو کړي وي دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده نه کوم رسمي بیان کړی ده
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي یعنی هغوی په اصطلاح خلک یې ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم
بله ډېره مننه کورودان ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي هڅه روانه ده خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی او همدارس خالد هادي ته انتظار یو د ښاغلی هادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی ګوندي هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي استانزای صاحب یو بل پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه مش خبرې کوو دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده هغه دا چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي سیده چې هوایي حکومت به وي سیده چې تاسو وایئ چې جغرافیه په لاس کې نه لري دوی چیرته جوړولی شي باید یو مرکزیت خو ولري یو هیواد باید ولري ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان و پاکستان دغه هیوادونه له طالبان له حکومت سره رابط لري که څه هم د تعامل په سطحه دي د رسمیت په سطحه نه وي نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري او هغه منافع هغو ته مهمه دي نو دغه جلاوطن حکومت جوړیږي ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب صفت باندې پات سي په رسانو کې ممکن یو څه خبرې ده لږه صرف نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار و مریض رابطه ساتل دي چې فرض کړم دغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان او فرانسه کې هغه خبرې وکړي چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمائندگان هغه خپل د ولس نمائندگان مخاطب دي د افغانستان اجندا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي
ډېره مننه سلامت اوس میاخیل صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی میاخیل صاحب تاسو ته مرکلی وایم له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدی شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته. زه د سعید صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دیو توافق ته رسېدلی شي نه داسې شرایط مساعد دي چې دیو جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک زیات
ولې شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدا در چه سیاسی عرق بانده من دستی یو منظم سیاسی جریان نلرو چه اغا در افغانستان نمایندگیش و شکلی او یا پا نو پده خاطر بانده اول دقا تشکیل در حکومت با ترقم بی پراس که به سوکوی دا امکان نلری. دویم مسئله چه محکمت یادوان او شولا لکه در زای مسئله ده چه کم ملک با دیو در زای ورکی چوک به حمایه کهی آیا دا حکومت جلاوطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي کنه شي. زه فکر کوم چې دا سه یو وایي خبرې دي او د افغانستان په
داسې افغانستان کې رول لوبولی شي نه دا به بیل خبرې وي. لیکن ک چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي. تاسو د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نکړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته. لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کیږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار د طالبانو ته کنه
نه د دوه په کانفرنس کې تاسو اول کانفرنس کې نه طالبان پاغي کی وو او نه د طالبانو مخالفین
دریم کانفرنس
نه په اول کې په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو طالبان پکې نه و دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوه کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې البته رامسته شوه ده. زه فکر کوم چې وسلی وخت کې معقوله لار امداده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې ورسته شوه ده او فرید نوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی ده او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی ده. یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفع کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلار رامسته شي چې بین الافغاني ډایلوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سره راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان دپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني. خو هر څوک چې اوله کې راشي همدغه سي فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي یا دغه کاذب او غرور چې دی ورته پیدا شوی دی فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان سوزه نه شي حل کېدلی. البته دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بالاخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشي وکړلی. و دوه درې کاله په سره په قدرت کې وی خو په خپل دغه حکومت د دینه شړی او د دې مدیریت نشي کولای ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوه ده. تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په مس کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه د موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولان په قندهار کې اجنډا تعین کړی ده اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپلو بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه د دغه بحران نه وځي دي چې اختلاف ته نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې هم د منطقې هم د افغانانو هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هماغه د ملګرو ملتونو کوم پریکړه چې د خاص اساس ته انشي زکه چې تضادونه زیات دي چې یو اجماع رامسته شي او اجماع د تګلار باندې نه په اشخاصو باندې که موقت حکومت جوړیږي او اعلان یې خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي هغه به نه عادلانه وي نه پخوان نتیجه ورکړي نه اوس نتیجه ورکړي نه په راتلونکي نتیجه ورکړي موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو سیستم چې هر څوک رامسته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو دپاره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغسې حالت کې چې پراګنده وي وحدت نظر نه وي نو بیا چندان مهم نه دی
لیکن ما مخکې دا یوه خبره وکړه میاخیل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتې غوښتنې څخه ډډه کوي بیا هر څه مني سره او هغه اختلافات هم هیروي نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غوښتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې هغه څوک چې د جنګ طرفدار دي هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیواله راځي او د دې حمایت به کوي د دغه کسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دی طالبان هم د دغه څلوېښت میلیونه نفوس یو وړه کتله ده او د دې دغه نظامي مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده په منځ کې لوی خل د افغانان دي نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه نظام غواړي په هغه صورت کې که طالبان ته هم چاره ورکړله خلک یې مني سره خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې مونږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي خو دا د افغانانو په ګټه نه ده څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي افغانستان وروسته پاتې کیږي افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمینه مساعده او دا د چا په خیر باندې نه ده
بله ډېر زیاته مننه میاخیل صاحب استاد ستانیزی فکر نه کوي چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایی حکومت جوړ کړي هوایی په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري په خارج کې به وي د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره
خبره د هلته رسې دا مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمول یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د دوی ټول سیاست راڅرخي یو تکبر ده یو د عبرت موضوع ده دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه دوی ډیر مغرور سوي دي فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه هلته چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل د خپل سیاست نظامی سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستان هغه ووتله ځکه د امریکا د مشتون په موجود په وخت کې په وروسته درې کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وسلي طالبان په د دوهې له لارې افغانستان ته راغله نه د جنګ له لارې د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي دوی چې هر څونه معطل کوي هغونه خپل قبر ژور کینی نو مشکل همدغلته ده چې طالبان اوس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه عبرت اخلي او نه هغې ته پام نه دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات ته چې له خپل منځه دوی یو بل سره
همدغلته سوال هم داده داسې یو هوایي حکومت یا جلاوطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي دا به یو متبادل ځان بولي ځکه چې بیا به ګډوډي وي له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي
زه فکر نه کوم موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اوریدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړه موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو قندوز کې هم دا ووژل هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 45 کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات دی، د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت داود خان و مسار شفیق و نور لولو رهبران میواندوال و دغه خلکی وزدل سوی دی، یعنی مبت سیاسی میراث کم پاتی ده دیرو تلویف تو کرلو چه کار سیده کنه ده دی جنگ پا میدان که یا دی جهاد پنامو یا دی طالب پنامو یا دی جنگ سالار پنامو بنده دی مگه سیاستون تروس هم جنگ محوره دی، نه ولس محوره دی، نه ملت محوره دی. که ملتون محوری تا هم رازی بیا ملیت محوره که ایچ بیا دی ازاره و پختون و تاجک موضوع مطرح کهی، نه دی افغانستان موضوع. لوی مشکل دقل تا دی یو جلاوطن حکمت دی جراول لپاره.
دیره منن سلامت روسی عادی سب که دی طالبانو موضوع یه خواته پریشتو دی طالبانو دی مخالفانو پا عده که خبری وکو څه فکر کوي دوی عمده مشکل څه دی، ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حده په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه چې کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو ایدیالوجي باندې نه دي، یعنی دوی خپله په خپلو منځونو کې پر بیخي زیاتو ډلو ویشل شوي دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچیرې موږ ورته ګورو د احمد شاه مسعود دوه ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دوی یوې ایډیالوژي ته کار نه کوي، دوی یوازې هغه خپلو شخصي غوښتنو هغه خپلو هغه هوسونو ته چې دوی مخکې مثلا د جنګ سالاري په وخت کې درلودل هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یو همدلته دی چې دوی پر یو فکر نه دي. دوهمه دا دی چې دوی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځان سره نه لري. دوی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هغه هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغو کې دغه کوي. یعنی نه یو ګوند شته، نه یو ایدیالوژي شته، او نه یو داسې رهبري شته چې هغه دې ټول ورباندې راټول شي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسی کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر وارې سره یو ځای شوي دي، زر ځله سره پاشل شوي دي. د دوی هغه تاریخ خپله دوی ته هم معلوم دی، د دوی ولس ته هم معلوم دی چې دوی پر کومو غوښتنو باندې سره مشترک کېدلی شي، پر کومو بیرته سره پاشل کېدلی شي. یعنی د ډلې خپل یو وارې نه په بار بار باندې دا ثابته کړې ده چې دوی د خپلو شخصي غوښتنو په اساس باندې مخالفتونه کړي دي، مثلا ګوندونه بیل کړي دي، ډلې بیلې کړي دي. دغه اساسي مشکل دی چې دوی نه توانېدلی چې په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ میاخیل صاحب. د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غوندې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغسې وایي چې که داسې شي نو هغسې کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټوله پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغو نظرونو ته په کتو څومره احتمال وینئ چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنګ پلویان دي او غواړي چې طالبان د جنګ د لارې حل کړي، دی و هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، افغانستان نه مني، افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبانو سره اختلاف لري دا د افغانستان ولس ته د افغانستان نور سیاسیون دی مدنی ټولنې دی چې دیو د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب روش ونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې. نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي دیو سر ورو ورو منسجم کیږي. په تاور مثال موږ په خپل جمهوری غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو. دې میاشتې په آخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر که دغه کسان چې نه د جنګ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره همغږي دي یا هغه نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي. که دیو خپل آواز سره اوچت نه کړي، دیو متحد نه شي، نو بیا میدان همدغه طالب او جنګسالارانو
ته. تاسو د طالبانو د پالیسۍ مخالف یاست، دوی هم مخالف دي. که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی دی ټولو داسې یو شرایط به برابره وو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنې دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دیو په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون نه راغلی دی، قدرت یې نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي، نو بل چا ته څه هم نه ورکوي. دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ، د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو. چا د هماغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بېرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتي جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري. دا اساسي قانون په چوکاټ دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف هلته وي، هلته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغې کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رایه ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رایه ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کیږي سبا ته کیږي کال پس کیږي، دا جدا مسله ده. خو د طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې معنی عقیده لري او هغه څوک چې جنگ وایي، نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوربدن اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
مننه، خوشاله اوسئ. محمد علي احمدي یم، بغلان مې زنګ وله. محترمه، موږ تاسو وګورو افغانستان کې دغه سیاسي موږ تاسو یې دغه وسنی طالبان دي. نو زه فکر کوم چې زیاتره وختو کې موږ تاسو دغه 15 کاله چې ګورو دي، دغه ساره طریقې جنگ و تقریبا خلک بیکاره دي افغانستان کې. نو دوی وګورو چې افغانستان کې رقم ګوندونه راغله تقریبا، دغه فکر کوم جامعات راغی، مثلا ایز راغی، مثلا ډیرو یله دوه ټول خلکو نه استفاده وکړي. وګورو چې ان خلک بیکاره وو، پری صورت ویله په موږ لا روان یې.
سلامات اوسئ. بل اوریدونکو هم روز ځان راو پیژنه. یو ازادي رادیو
څروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنې د حکومتونو څخه کوي. لکه لاندې مثال پاکستان دی، یا ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل دا ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان نه بهر یو جلا حکومت حکومت جوړو، یعنی یو دغه حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو، موږ به په افغانستان کې به وینې تو یو. په افغانستان کې د وینې تو یولو لپاره نور ځای نشته دی.
یو بل اوریدون کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
بس کې وخت خبري انور ما د کمانډان رئیس بل سماجي کستانه وکړه او اتل اسکا مغه بس ولمال څه څه ګټو زموږ ما پلار کمانډان دې زما پلار و زموږ ګټه په جنگ کې ده نو په خبر راځم چې بس هم استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي چې دا طالبان پرېږدي چې بس ځن نه وای والله که تاجر دم نه والله که نږدې ورغدم نه والله که جمعرات کړم طالبان را وغوړ والله که دا ولس پرېږدي وروره د خدای ریاض برای خدای د مرمنز ما خبرې اوري ورته هېڅ په جنګ نه ده جوړ پر ما پر دغه خلک چې خلی دي والله بهم پسوجه را وطن ده الله جرا او زموږ ورونه زموږ د کلمې ورونه دي افغانان دي مګر دغه حکومت پیدا نه کړي دا سره ما د سیاف خبره زما په یاد دي چې ښاغله مخ دور ته ناستم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سیمټ دی دغه د خدای د توان په کوټه کې دا خبر کول دا نه سره ګډی دا نه سره ګډی وروره دا یو په ترکیه کې دا ګوره طالبان په ځګه امریکایان مارکه دي خلک په اقتصاد مارکه ولا ماته
یو بل اوریدونکو هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیا بیرته مرا ولید اوتن دا وطن په ټوټه ټوټه مکوې دی چې کوم غلا یو کړی او کوم جرمونه چې دی کړی اول جرم دا د 4500 مجاهدین دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانې تجما خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسبی ولې دا کار کول دوم خبردادي په دې شل پال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راړو په تل افغانستان د بربادي پرته طالبان دې بویل چې موږ به سکو هغه هم دې نو کړل هرته چې نافذ واکونه سره امریکایانو سره دې په خپل اوس بیا برته دې حکومت جوړي دی خپل به خپل غریوان کې نه ګوري چې موږ څو وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلې او موږ چیرول دی خپل یا په کابل کې ناس یا په ترکیه یا په امریکا کې دا کار نه کول نو آیا ورته خدای خو یا دا وطن مدر بدر
کور ودان د ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکاره دي او چرته چې خلک بیکاره وي جنگ ته پاسان اسریږي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړه ته دوی لاره واروي
زه فکر کوم د افغانستان عمده مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکې ویل د موږ په خو په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرستل هغه خلاصو هغه څوک چې وسه سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د خاطر چې د دوی مدرسې د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې او تشې ذکر یو څه اعتبار تر لاسه کوي د جهاد کای په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکي او هغه چاته کار کوي د غرڅې او تشې وېستل دي هغه راوړي اوس وایي چې دا په خلو مې مزه دي په خاطر چې ما کار کوي نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وز طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې باره کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی دی دا چې هغه خدي آباد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هیواد په دې سپراس کې ټول ملایان هستي دلیل هم دغه د دوی د دولتمندی تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بې امنیتي هم دوی را مسته کړی و اما به امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي د لکه چې تاسو ملمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا وسته د امریکا پیسې ورنه طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه څه ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه ک په موږ په مخالفي ک په موافق ډله کې د حکومت پراس کې ک په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې اقلم په نیمایي برخه کې هست خلک رامست سو چې هغه دغه تجربه زده و منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول استدام متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی تعیب و اما کلته یو جنگ سالار پر است که نست ممکن دغه خبرې نه وای کړي د ما مقصد نه رسېږي زل چانه دفاع وکم په دې څه هیڅ وخت مې حکومتو کې کار نه کوي مونته د افغانستان خلک باید دې سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي ادارې د نور فسادو مخه هم ونیول سي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې حاجي صاحب. په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو نظر دا و چې خلک وزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسي ایجادولی، حکومت یې دنیا ول په رسمیت نه پیژني او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي. نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلار خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مونږ زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې وو کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دې ترلاسه نه کړل، یعنی وو کال تقریبا وو کال کې د دې حکومت به تر او پرځول سو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه څنګه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولې یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه به داخله څخه وي یا به د خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنۍ حالت و دغه د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دې ته یو د سونګ د توپ په شکل باندې یو لار خلاص وي. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تیر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپل د دې فنا کېدو لپاره یو اصل ګرځېدلای سي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې میاخیل صاحب. یو بل اوریدونکي مو ویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډیو شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل
صاحب.
بله بله اورو مهرباني.
نو اول خدا ده چه دا طالبان پا خپلا یو دا پوزیسون پا شکل بانده موجود و دیو مشران چرته و خود طول پا کراچه و پا اسلام آباد و پا کوټه کی و او یا پا دوها که پا لکس و طول که جوان که و نو دیو بیرون و هم دا غصه که دیو دا پاکستان مثال اغا مخ که راول و بی نزیر بطول چرته و دیر وقت بید و بی او رسخ پل هوا تراغل.
زما سوال داره چه آیا زمین مساعده ده آیا طالبان انتقاد
زمالیشی؟ د ځکه نه ده چې تاسې ګورئ چې د یو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدوي او حتی وژني، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپله اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت دپاره د دیو د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغو دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده و همدا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود ده. که چیرې داسې وي چې بیان ازادي هلته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولای شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا د طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او اوس هم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضې وخت کې بعضې دوستان وایي چې هلته دغه کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړې ده چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه عمومي تګلاره د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد ښه کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نشي، نو هلته سرمایه ګذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کېږي، څه ډول رامنځته کېږي، وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هره لار چې ته فکر کوې یا به جنګ ته لمن
وهي، کله خو به لا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کېږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دار چې پخپله طالبان هغه محبوبیت چې دراتک نه مخکې درلوده وسې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسې نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر یې دیوندې کړی او د بدونه بدتر شوي دي. صحیح ده چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د قانون په حاکمیت او په سیستم جوړونې عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونه او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولی نشي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه هلې ځلې روانې دي چې اوس تاسې ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغې د سیمې نه لاړو ارزونه وکړله، د ارزونې په نتیجه کې هغې د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شوله. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولی شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولی شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدې و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې ترمنځ رامنځته نه شي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نه شي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو لپاره قابل قبول دی، نه د سیمې هیوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره. نو دا تغییرات په خپله راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده هم وي اوس په وخت حل هم وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه هلې ځلې تاسو وګورئ هره مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولی ده، بیا تغییر راغلی. دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ستانیزی صاحب، یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلا وطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې، څه کړي دي؟ اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي؟
کاملا صدق کوي، خو ما مخکې اشاره وکړه دته چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه څه ما مخکې ویل، یوازې د حل لار درسي هغه به د طالبان له منځه راکېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت یې اوس هم لکه څه میرخیل صاحب اشاره وکړه، ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي. د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي. اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله، د افغانستان 30 میلیونه نفوس ده، اما دا څوک نه وایي چې له دې 30 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15 کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بیزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو، بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي. په دغه افراطي شکل سي دوی مخ ته بیايي.
عادي صاحب، کله لنډ وایست تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو لمنځه به راځي، نو که د طالبانو لمنځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه ځکه ما درته وویل چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نوی حکومت نه سي کولی. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازینی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله. تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوه طاقت، هیڅ نوه ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نه سي راوستلی. تر څو چې دوی د ولس تراجع نه سي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي. اوسنی حکومت کې غټ مشکل همدا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ما ته ووایاست، که ستونزې یې ما ته ووایاست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده. کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دوی دا وایي چې دا د غرب خبره ده.